د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودګان څخه اوري.
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر من اوریدونکو ترار څلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 25مه چې د 1350 میجر شمسي کال د دلوي د میاشتې د شپږمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه. دا چې سبا ته په استرالیا کښې عمومي رخصتي ده او په ټول هیواد کې د استرالیا ورځ لمانځل کیږي، موږ په دغه اړه یو خاصه خپرونه جوړه کړې ده چې په لومړۍ کې به د استرالیا د تاریخ او وروسته به برسبن کې د افغانستان د مشهور لیکوال شاعر او ادبي شخصیت ښاغلي ډاکټر نورامت خالدي خبرې د افغانانو د تاریخ په اړه په استرالیا کښې او کوم کارونه په استرالیا کښې افغانانو ترسره کړي دي. همدارنګه د خپرونې په لړ کښې به فرهاد دریا او ظفر خان په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. ویونکی درمحمد اشنا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لوی څارنوال د جمهوري رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نو محافظونو د نیولو امر ورکړی دی. روسیې خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به دغه هیواد حالات نور هم خراب شي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنی چارو وزیرانو په ار کې د همکاریو 15 سندونه لاسلیک کړل. او د امریکا ولسمشري زماړی اعلان کړی دی چې ولسمشر چمتو دی سوریه کې د اسلامي دولت نومي ډلې د ځپلو لپاره له روسیې سره ګډ پوځي عملیات وکړي. اوس بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان لوی څارنوال د جمهوري رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نو محافظونو د نیولو امر وکړی دی. په هغوی دا تور دی چې د ښاغلي دوستم د سیاسي رقیب احمد اشتي یې تښتولی او جنسي زور زیاتی یې ورسره کړی دی. د واسي ژورنال ورځپاڼې چې د امریکا نه خپریږي په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان لوی څارنوالي د عبدالرشید دوستم دغو محافظونو ته درې ځله جلب لیږلی وو چې د تحقیقاتو لپاره دي ورشي. لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وایي چې د دوشنبې په ورځ یې د هغو د نیولو امر ورکړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي حمیدی وایي چې د جمهوري رئیس لومړي مرستیال هم په هغه د لګېدلو تورون د سپیناوي لپاره لوی څارنوالي تور غوښتی دی، خو هغه څارنوالۍ ته د حاضرېدو انکار کړی دی. ښاغلي حمیدی د والسي ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي که دوستم په تحقیقاتو کې د همکارۍ نه انکار وکړي او لوی څارنوالۍ ته حاضر نه شي، د افغانستان د قوانینو له مخې به یې دنده وځنډول شي او په کور کې به نظر بند شي. جنرال عبدالرشید دوستم چې پخوا هم د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن او مشهور جنګ سالار دی په هغه لګېدلي تورن نه مني. د ښاغلي دوستم دفتر ویلي دي چې لګېدلي تورن هیڅ بنسټ نه لري او په دې خاطر کیږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال بدنام کړي. خو بل پلو بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غني یو ویان والسیز ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د دوستم قضیه سیاسي نه بلکې حقوقي ده او په پوره روښانتیا به وڅېړل شي. د شاغلی غنی د غویان همدارنګ ویلی چې د قانون لوړ هیڅوک لوړ نه دی. سره له دې چې د افغانستان لوی څارنوال وایي شاغلی دوستم ته د افغانستان د یو عادي وګړي په شان سزا ورکول کېدل او تحقیقات ترې کېدلی شي، خو دوستم دفتر بیا ویلی دی چې د دوستم د واک نه د لرې کېدو لپاره په کار ده چې د پارلمان د دریو برخو نه دوه برخې یې د هغه د لرې کېدو لپاره رایه ورکړي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ویلي دی چې دوستم او جمهور رئیس یو ډول قانوني صلاحیت لري. د جنرال عبدالرشید دوستم قضیه د افغانستان د حکومت او قضایي ادارو زور او قوت لپاره یو ازمایښت دی او معلومه به شي چې آیا دومره غټ زورواک یو جنګ سالار به محاکمه کړ شي او که نه. د امریکا غږ د یو راپور له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند او فراه په ولایتونو کې طالب وسله والو سره د ایران د مرستو او اړیکو په باب د دغوی ولایتونو د والیانو لخوا د شویو ادعاو پلټنه کوي. د هلمند او فراه دواړو والیانو ادعا کړې ده چې د ایران د استخباراتو مامورینو په دغه ولایتونو کې د وسله والو مخالفینو له قمندانانو سره کتلي او د دغې ډلې له وسله والو سره نظامي مرستې کړي دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر په کابل کې خبرلان ته وویل د هلمند او فراه والي صاحبانو هم ویلي چې د ایران خلک هلته ورغلي دي. دفاع وزارت وایي چې دا تحقیقات د دې وزارت د استخبارات او کشف ادارو له لورې کیږي. د هلمند والي آیات الله حیات ویلي دي چې د ایران د استخباراتي مامورینو د دغه ولایت د ګرمسیر د سفار په سیمه کې له ځایي طالب قومندانانو سره لیدلي دي. والی آیات دام ویلي چې دا لیده کاته دوه اونۍ مخکې شوې ده. د هلمند ګاونډي ولایت فراه والي آصف ننګ هم ورته ادعا کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې طالب وسله والو نوي وسلې ترلاسه کړي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ډیرو هڅو سره سره ونه شوای کړای چې دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلي. دغه سفارت یو چارواکي امریکا غږ سره د خپل نظر د شریکولو ډاډه کړې ده. تر دې وړاندې هم مالي چارواکو ویلي وو چې ایران په دغو ولایتونو آن ځینو نورو کې له طالبانو سره ملاتړ کوي او هغوی ته مالي او تسلیحاتي امکانات برابروي. د یو بل خبر له مخې په کندوز کې د سپین زر اته سوه اته زون قومندان شیرعزیز کاموال وایي چې د کندوز دشتارچي ولسوالۍ کې یو تن د طالبان په منځ کې انتحاري برید کړی دی چې له امله یې څلور تنه وسله وال طالبان وژل شوي او په کندوز کې طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام اخوان هم ټپي شوی دی. کاموال زیاتوي چې دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې پر ملا عبدالسلام د برید لپاره کندوز ته ورغلي وو. د سیمې دغه اوسېدونکي وایي چې طالبانو پر برید کوونکي باندې خبر شوي وه چې د دغو دوو تنو برید کوونکو څخه یې یو تن برید کړی دی او بل یې د طالبان لخوا ژوندی نیول شوی دی. هغه وایي چې ژوندی نیول شوی ځانمرګې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. طالبان تر اوسه په کندوز کې د دوی پر نومول شوي والي عبدالسلام باندې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ د ملا عبدالسلام اخوند د وژل کېدو اوازې بې اساسه بلل دي او له خلکو یې غوښتي وه چې د هغه د وژل کېدو اوازو ته غوږ ونه نیسي. په کندوز کې تېر کال د سپتمبر د میاشتې رئیس د افغان ځواکونو طالبان تر منځ جګړې روانې دي. د پژواک د خبري آژانس د یو خبر له مخې روسیې خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د دغه هیواد حالات نور هم خراب شي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې دغه څرګندونه دي. هیواد د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یو خبري کنفرانس کې کړي چې هغه زیاته کړې ده چې د امریکا د نوي حکومت لخوا داسې یو پرېکړه چې له افغانستان څخه په خپل ځواکونه وباسي نو دغه هیواد حالات به نور هم خراب کړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له ماسکو سره په دې اړه کومه خبره نه ده کړې، خو د روسیې د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې ده چې که په اوسني حالاتو کې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو کومه پرېکړه وکړي نو هر څه به له منځه لاړ شي. په عین حال کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپریس تریبون وایي پاکستان له کابل سره سختو خبرو اترو ته ځان چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې په راتلونکې اونۍ کې افغانستان ته د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا د سفر په ترڅ کې به وشي چې ټاکل شوې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه کابل ته ورځي. د ورځپاڼې په وینا کابل ته د جنرال قمر جاوید سفر موخه له افغانستان سره د پاکستان زیانمن شوي اړیکو د رغونې هڅه شول شوې ده. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ورځپاڼې ته ویلي ښاغلي لیدرسیز به د افغانستان په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې له اعلانېدو وروسته افغان پلازمینې ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي غواړي افغانستان سره جدي خبرې وکړي. افغانستان دا او د امریکا د پخواني ولسمشر اوباما ادارې تل پر پاکستان تور پورې کړي وو چې په دغه هیواد کې ترهګرو د پټ ځایونو په ویجاړولو کې پاتې راغلي دي. په عین حال کې وایي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت د ورځې په درشل کې یو شمیر پاکستاني ترهاګر هڅه کوي چې د افغانستان په پاسپورټونو د هند خاورې ته ننوځي. پاین کې د جنوري 28 د جمهوریت ورځ او دا ورځ پر پرتمین مراسم منځل کیږي. د هند انډیا ټوډي ورځ په اړه د هیواد استخباراتي چارواکو په قول ویلي دي چې ډېر ترورستي ډلې هڅه کوي چې له افغان هویت څخه په استفادې هند ته داخل شي او ځینې یې د افغانستان جعلي پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. دی وایي په دې اړه یې لومړی پلا په وروستۍ کې له دوو افغان ځوانانو څخه چې هند ته ورغلي وه معلومات ترلاسه کړي دي. د هندي استخباراتو د څېړنې څانګه باور لري چې آی اس آی په پام کې لري چې پاکستاني او افغان اتباع استخدام کړي او بیا د ترورستي حملو لپاره هند ته ولي شي. اندی استخبارات وای چې پاکستانی استخبارات وای چې جمهوریت په ورځ په هند کې د فرانسې د نیس شار په شان بریدونه وکړي. د تاندو په اړه د یو خبر له مخې له جرمني څخه د رچي او پناه غوښتونکو دوهمه ډله چې شمېر یې 28 ته رسیږي کابل ته رسېدلې ده. دا دوهمه ډله افغانان دي چې له جرمني څخه افغانستان ته راستول کیږي. د جرمني حکومت وایي هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استولي چې د پناه غوښتنلیکونه یې درې ګونو مارکمو رد کړي دي. شاوخوا 200 تنو تېره شپه د جرمني په فرانکفورت هوایي ډګر کې افغانستان ته د رد شو افغان پناه غوښتونکو د لېږل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د مزاریو برخوالی زرمینې ستومان ویل موږ د افغانستان په شان هیواد د خلکو پر جبري استولو اعتراض کو. جرمني له شاوخوا 2,500,000 افغانان څخه 11,900 تن بیرته افغانستان ته لېږي. د دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان له حکومت سره د افغانان د بیرته استولو موافقه لاسلیک کړې ده. د یو بل خبر له مخې د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سهشنبې په ورځ پورن پارک کې د همکاري یو 15 سندونه لاسلیک کړل. افغانستان تر دې وړاندې هم له بېلابېلې هیوادونو سره سوداګریزې، اقتصادي او برېښنایي انرژي په برخه کې تړون لاسلیک کړي دي. افغانستان دا مهال تر ډېره خپل سوداګریز توکي له ازبکستان څخه واردوي او د ریل پټلۍ چې له چین څخه افغانستان ته ورځي د ازبکستان له خاورې تیریږي. د یادولو وړ دی چې دا مال د افغانستان ډېر د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا ده. درې میاشتې وړاندې هم افغانستان ته د 30,000 تنو غنمو د انتقال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او د رپورټونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350,000,000 ډالر ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې چارواکي هم د دغو تړونونو لاسلیک کېدل د افغانستان اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی په دغه اړه وایي دغه تړون د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري او دواړه هیوادونه باید د دغو تړونونو په عملي کېدو کې خپلې هڅې وکړي. اوس د نړۍ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشریز ماری اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالد ترامپ چمتو دی سوریه کې د اسلامي دولت نومي ډلې د ځپلو لپاره له روسیې سره ګډ پوځي عملیات وکړي. هغه په یو خبرې ناسته کې ول واشنگتن د داعش ډلې له منځه وړلو لپاره له هر هغه هیواد سره همکاري ته چمتو دی چې امریکا سره یې ګټې شریکې وي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د روسیې د دفاع وزارت لخوا سوریه کې د داعش پر مورچلو د ګډو هوایي بریدونو خبر رد کړی وو. ډونالد ترامپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي وو چې داعش د سوریه تر دولت بد دی او سوریه او ایران له دغې ډلې سره جنګیږي. سپین ماری داسې وخت کې دا اعلان کوي چې د قزاقستان استانه ښار کې د سوریه د کړکې چاوري په موخه د روسیې، ترکیه او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. دا په روان کال کې جنیوا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو له ځنډېدو وروسته د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره لومړۍ خبرې دي. امریکا اعلان کړی چې په دو خبرو اترو کې د دوی کوم ځانګړي استازي ګډون نه لري او یوازې په قزاقستان کې د امریکا سفیر پکې برخه اخلي. په عین حال کې ترکیه پوځ وایي په سوریه کې د داعش یو 15 مرکزونه بمبار کړي دي. د پوځ اعلامیه وایي هوایي ځواکونه داعش د قومندې مرکزونه د جنګ دفاعي خط او پټې ځالې په نښه کړي دي. پر دې سربیره یې د البا په ښار کې د داعش دوه په وسلو بار موټرونه له منځه وړي دي. ترکیه 6 میاشتې وړاندې د سوریه شمال ته ځمکني ځواکونه ولېږل چې سره د سیمې له داعش څخه پاکې کړي او د سوریې د کردانو د پرمختګ او غښتلتیا مخه ونیسي. د سوریه پوځ حکومتي رسنیو د یکشنبې پر ورځ دغې جګړې دوبیدو برخه خپره کړل او ویې ویل د دوی د عسکرو اسلامي دولت ترمنځ د حماس په سیمه کې جګړه روانه ده. او یو وروستی خبر دا چې د بریتانیا سترې محکمې له اروپایي ټولنې دغې هیواد د وتلو په اړه د دولت پر ضد رایه ورکړې ده او اعلان یې کړی دی چې دولت پارلمان کې له بحث او رایه اچونې پرته له اروپایي ټولنې نه وتلو بهیر نشي پیلولی. د لمړي وزیر محافظه کار دولت غواړي پارلمان ته د دې موضوع له وړاندې کولو پرته له اروپایي ټولنې د وتلو بهیر پیل کړي، خو مخالفین یې وایي د وتلو بهیر باید د پارلمان په تایید سره پیل شي. د محکمې دغه پرېکړه په دې معنا ده چې لومړی وزیره نشي کولی چې د پارلمان رایې پرته له اروپایي ټولنې سره د وتلو په اړه خبرې پیل کړي. د 2016 کال جولای کې له ټول پوښتنې وروسته چې د برېټانیا اکثر وګړو له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره رایه ورکړې وه، لومړي وزیر اعلان کړی و چې د وتلو بهیر به د 2018 میلادي کال د مارچ په میاشت کې پیلېږي، خو د ځینو کسانو په شکایت سره د دولت دا پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. د برېټانیا د دولت حقوقي استدلال دا دی چې پارلمان پوهېده چې شاید ټولنپوښتنه له اروپایي ټولنې د وتلو په اکثریت رایې تمامه شي. دولت وایي سلطنتي واکونه د اجرایي واک دولت ته ورکوي چې له نړیوال تړونو سره یو ځای شي یا ترې ووځي. په مقابل کې شکایت کوونکو دا دلیل وایي چې اروپایي ټولنه کې غړیتوب د پارلمان په تصویب ترسره شوی دی چې پای ته رسول یې هم د پارلمان په تصویب ترسره کیږي. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ادای نماز جنازه سید احمد گیلانی در ارگ ریاست جمهوری از توافق صلح با گلبدین حکمتیار به عنوان بزرگترین دستاورد حکومت و شورای عالی صلح به رهبری سید احمد گیلانی یاد کرد. حکومت افغانستان می گوید رئیس جمهور جدید آمریکا این را می داند که تروریسم یک تهدید جدی است و به مبارزه علیه آن متعهد می باشد. افغانستان در 2017 برای کمک های بشری به 550 میلیون دلار نیاز دارد. و چند خبر از کشور استرالیا. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ادای نماز جنازه سید احمد گیلانی در ارگ ریاست جمهوری از توافق صلح با گلبدین حکمتیار به عنوان بزرگترین دستاورد حکومت و شورای عالی صلح به رهبری سید احمد گیلانی یاد. مراسم نماز جنازه سید احمد گیلانی در ارگ ریاست جمهوری با حضور سران حکومت، اعضای کابینه، رهبران پیشین جهادی، نمایندگان مردم، سیاسیون و اعضای خانواده گیلانی برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور غنی گفت تحت رهبری سید احمد گیلانی روند صلح که از دوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آغاز شده بود به نتیجه رسید. او گفت در مدت کم تحت قیادت پیر صاحب ما دست آورده داشتیم که کرزی صاحب از ابتدا شروع کرده بود، آن هم توافق صلح با حزب اسلامی و محترم انجینر صاحب حکمتیار صورت گرفت. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که عملی شدن این توافق از وجایب طرفین است. آقای غنی از گیلانی به عنوان شخص مصلح یاد کرد و در گذشته وی را به افغانها و خانواده گیلانی تسلیت گفت. در همین حال سید حامد پسر سید احمد گیلانی در مراسم ادای نماز جنازه پدرش از حکومت قدردانی کرد و گفت هرچند جایگاه پدرش را نمیتواند پر کند، اما افزود که در کنار حکومت و مردم افغانستان برای آینده بهتر تلاش خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در مراسم خاکسپاری سید احمد گیلانی در سرخرود با اشاره به موافقه صلح با حزب اسلامی گفت او دستاورد خوب در بخش صلح داشت. رئیس اجرایی تاکید کرد که در توافق صلح با حزب اسلامی تغییری نمی آید و در گذشت آقای گیلانی بالای این موافقتنامه نیز تأثیر نخواهد گذاشت. او افزود حکومت وحدت ملی راه گیلانی را تعقیب می کند و شخص مناسب چون او را در رأس شورای عالی صلح خواهد گماشت. پایکر سید احمد گیلانی در ولسوالی سرخرود ننگرهار در هدیره آباییش به خاک سپرده شد. سید احمد گیلانی در پی حمله قلبی به عمر 84 سالگی شام روز شنبه در کابل درگذشت. طبق یک خبر دیگر حکومت افغانستان می گوید رئیس جمهور جدید آمریکا این را می داند که تروریسم یک تهدید جدی است و به مبارزه علیه آن متعهد می باشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای آزادی گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ از هدایات واقف است که تروریسم در برابر جهانیان ایجاد نموده است. مینپال این اظهارات را در رابطه با صحبت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در بگرام ایراد کرد. ترامپ به روز جمعه در یک صحبت ویدئویی با عساکر آمریکایی در بگرام از خدمات آنها قدردانی و حمایت کرد. ولی موقف اداره جدید آمریکا در مورد جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ آمریکا در خارج است هنوز واضح نشده است. اما دواخان مینپ معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور جدید آمریکا این را میداند که تروریسم تنها برای افغانستان یک تهدید نه بلکه برای تمام جهان تهدید است و آنها باید برای مبارزه با آن آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که طالبان مسلح در اعلامیه که بخش‌های از آن در آژانس خبری جرمنی منتشر شد از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند برنامه‌های رؤسای جمهور پیشین باراک اوباما و جورج دبلیو بوش را تعقیب نکند. آنها از ترامپ خواستند روی پالیسی خارجی آمریکا در برابر افغانستان غور کند. دواخان مینپال در مورد پیغام فرستاده شده طالبان به دونالد ترامپ چنین گفت: افغانستان، آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو این را می دانند که چگونه با خطر بالقوه تروریسم مقابله کنند و تروریسم هنوز هم به حیث خطر جدی در منطقه تلقی می شود. ایالات متحده در حال حاضر حدود 9800 سرباز در افغانستان دارد که همراه با قوای ناتو در بخش مشوره و آموزش‌دهی با قوای افغان کار میکنند. رئیس جمهور جدید آمریکا در صحبت‌هایش روی مبارزه علیه داعش تاکید نموده است، ولی درباره جنگ آمریکا علیه تروریسم در افغانستان زیاد تمرکز نداشته است. بر اساس گزارش رادیوی آزادی، افغانستان در 2017 برای کمک‌های بشری به 550 میلیون دلار نیاز دارد. حکومت افغانستان و سازمان‌های خیریه بین‌المللی می‌گویند در سال جاری میلادی برخی از افغان‌ها نیاز بیشتر به کمک‌های بشری دارند. گسترش ناامنی‌ها، افزایش بی‌جا شدگان داخلی، عودت بیش از 800 هزار افغان به کشور، حوادث طبیعی و برخی موارد دیگر سبب شده تا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خواهان کمک‌های بیشتر از جامعه جهانی شوند. رئیس اجرایی افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در یک نشست مشترک گفتند که افغانستان نیاز به افزایش کمک‌های بشری دارد و به همین هدف خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی می شوند. مارک باودن، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، گفت که 2017 برای آنان یک سال دشوار و استثنایی پیشبینی شده است و به این اساس نیاز است تا برای امدادرسانی امکانات را قبل از وقت در دسترس داشته باشند. این در حال است که در سال گذشته برای رسانیدن کمک‌های بشری 240 میلیون دلار اختصاص داده شده بود. اما حکومت افغانستان و ادارات امدادرسان گفتند که در سال 2016 میلادی تعداد بی‌جا شدگان داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه افزایش داشته که همه ایشان نیازمند کمک بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که شمار بی‌جا شدگان از 1,300,000 بیشتر بوده و بیش از 1,000,000 افغان نیز از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. در کنار این فقر و افزایش خشونت، عدم دسترسی به مراکز صحی، عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه از موضوعات است که سازمان‌های خیریه بشری را نگران ساخته است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای افغان‌ها از ارزش خاص برخوردار است. خواست 550 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی در حال مطرح می‌شود که اکثر افغان‌ها مدعی‌اند که اکثر کمک‌های صورت گرفته با افغانستان به افراد نیازمند نمی‌رسد. و و حال توجه کنید به اخبار استرالیا. به گزارش اس بی اس، پلیس ایالت ویکتوریا تایید کرده است که چند نفر نوجوان زیر سن قانونی را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جنایی شناسایی کرده که مقام‌های پلیس در حال بررسی اخراج آنها از استرالیا هستند. و این در حالی است که دولت فدرال استرالیا نیز می‌گوید در حال بررسی اعمال تغییرات در قوانین کنونی هستند به گونه‌ای که بتوان در آینده حتی نوجوانان زیر سن قانونی را نیز از استرالیا اخراج کرد. یک باند تبهکار به نام اپکس به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی و ارتکاب موارد متعدد دزدی و سرقت‌های خشونت‌آمیز در کانون توجه مقام‌های رسمی استرالیا قرار گرفته است. سازمان پلیس ایالت ویکتوریا می‌گوید اکثر اعضای اصلی این گروه تبهکار دارای پیشینه آفریقایی هستند، اما با گفته این سازمان اکنون اعضای این گروه را حتی تعداد از افراد زاده شده در استرالیا تشکیل می‌دهند که دارای قومیت‌های گوناگون هستند. با گفته مسئولان سازمان پلیس ایالت ویکتوریا تعداد اعضای این گروه اکنون به 150 نفر رسیده است. پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا به تازگی در گفتگو با رادیو AW3 در ملبورن گفته است تعقیب قانونی اعضای جوانی این باند موضوعی است که برای دولت آزاردهنده است. وزیر مهاجرت استرالیا در این گفتگوی رادیویی گفت افرادی که انتظار می رود اتباع استرالیا باشند باید از قوانین کشور تبعیت کنند. آنها باید ارزش های استرالیایی را برگزینند. وزیر مهاجرت استرالیا می گوید 4 فرد بالغ این گروه بیشتر از استرالیا اخراج شده اند. و این در حالی است که اکنون پلیس ایالت ویکتوریا نیز خود را آماده برخورد با اعضای جوان این گروه می کند. در همین حال بل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید حزب کارگر آماده بررسی پیشنهاد دولت در این رابطه است. شورتن می گوید واقعیت این است که افرادی که شهروند استرالیا نیستند و با استرالیا می آیند و مرتکب جرایم جدی می شوند هیچ جای در استرالیا ندارند. ما آنچه آقای دادون گفته است بررسی خواهیم کرد و در همین حال یک گروه از جامعه سودان جنوبی در استرالیا نیز می گوید افراد جوان نیازمند شغل و فرصت هایی هستند و در صورت که این دو در اختیار آنها گذاشته نشود آنها در معرض کشیده شدن به سمت کارهای خلاف قرار می گیرند. طبق یک خبر دیگر یک کارزار جمع‌آوری در استرالیا در نظر دارد تا یک تابلوی تبلیغاتی مربوط به روز استرالیا را که در آن دو دختر مسلمان در حالی که بیرق استرالیا را در دست دارند به تصویر کشیده شده اند بار دیگر به جای خود بازگرداند. نصب این تابلوی تبلیغاتی در شهر ملبورن سبب براه افتادن یک سر مباحث خشمگینانه و جنجال در شبکه‌های اجتماعی شد که در آن بسیاری از کاربران شرکت تبلیغاتی را تهدید کردند. صدها نفر از کاربران نصب تصویر مذکور و اقدام با انگیزه سیاسی عنوان کردند و میگویند تصویر بازتاب درستی از روز استرالیا نیست. اما اکنون سازمان دهندگان این کارزار که هدف آن جمع‌آوری وجوه نقد است میگویند امیدوارند تا این کارزار رسانه‌ای را به همه ایالت‌های استرالیا بکشانند. هدف از نصب یک تابلوی تبلیغاتی به مناسبت روز استرالیا که در آن دو دختر مسلمان در حال دیده می شدند که بیرق استرالیا به دست داشتند تشویق حس میهن پرستی بود. اما به نظر می رسد که نصب این تابلو سبب برانگیخته شدن نفرت شد. گردانندگان شرکت تبلیغاتی که این تابلوی تبلیغاتی را نصب کردند می گویند پس از نصب آن تهدید به مرگ شدند و به دلیل حراس از امنیت جانی کارمندانشان این تابلو را پایین آوردند. اما از یک شرکت تبلیغاتی دیگر به نام کریتیف ایدجی می گوید تصمیم دارد تا این تابلو را بار دیگر علم کند. او که یک کارزار جمع‌آوری وجوه نقد را به راه انداخته میگوید تعصب یک گروه اقلیت از استرالیایی ها سبب پایین آوردن این تابلو شد، اما با حمایت عمومی آن هم از سر تا سر استرالیا این تابلو بار دیگر علم خواهد شد. پایان اخبار.
دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر برویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدن کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. امریکایي سټارس این سټرایپس خپرونې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره طالبان وروستي غوښتنې ته پام اړول دي او لیکي: طالبان د خبر پاړي په خپرولو سره له ټرمپ غوښتي دي چې ټول امریکایي سرتیري دي له افغانستانه وباسي، د دې هیواد اشغال د پای ته ورسوي او د ورانولو او د وینې تویولو پر ځای دې پر پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي. د خپرونې په وینا له دې سره طالبان له متحده ایالاتو سره د کار کولو لپاره نښه هم څرګنده کړې ده. د خپرونې په لیکنه کې که څه هم له افغانستانه بهرني ځواکونو مخکې هم په کراتو کراتو دا غوښتنه شوې وه، خو د طالبانو په دا خبر پاړه کې د پراختیایي چارو موضوع نوې ده. د خپرونې په وینا د افغانستان حکومت له 2008 میلادي کال راهیسې ډېرې هڅې کړې دي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي، او د دواړو ترمنځ یو ځل په 2015 میلادي کال کې مخامخ خبرې هم وشوې، خو له هغې را وروسته دغه پروسه په ټپه درېدلې ده. طالبانو چې په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې څه پرمختګونه کړي دي او د دې هېواد خاورې ډېره برخه یې لاندې کړې ده، ویلې دي تر هغو د سولې خبرو ته نه کښېني چې مخکني شرطونه یې هم منل شوي نه وي. د دغې ډلې یو مهم شرط هم له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتل دي. طالبانو د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له د افغانستان د ټولو ځواکونو وتلو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نوي امریکایي محارب ځواکونه دې هېواد ته د تلو لپاره تیاری نیسي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلنۍ ګړۍ کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلاني خاور ته د سپارلو د مراسمو، د سولې په برخه کې د هغه د هڅو او د سولې د عالي شورا د برخلیک په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د خپلنۍ ګړۍ په سر مقاله کې لیکلي دي: پارک کې د سولې د عالي شورا د رئیس د جنازې مراسم ترسره شول چې له امله د کابل ښار یو شمېر لارې ترافیک پر مخ تړل شوي. د سر مقالې لیکوال دې عمل انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د چارواکو د جنازې د مراسمو لپاره دې ترتیبات ونیول شي او په ښه توګه دې ترسره شي، خلکو ته باید ستونزې جوړې نه شي. د سر مقالې لیکونکي په باور ارګ د ملک د ادارې لپاره ښه ځای دی، خو د جنازې د ادا کولو لپاره نه. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله له خولې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلاني له حزب اسلامي سره د سولې په اړه په هوکړه کې خورا مهم رول درلود او دغه شان د حکومت او طالبان لپاره درناوی وړ شخصیت و. ویسا د ښاغلي سلیم په اوله وړاندې لیکي: طالبانو خپل یو شمېر کسان ښاغلي ګیلاني ته راستولي وه او د هم د خبرو لپاره یو شمېر کسان هغوی ته استولي وه، او موږ د سولې لپاره یو ډېر ښه پړاو ته رسېدلي وو. خو ویسا بیا د خپل نننۍ ګړۍ په یو بل مطلب کې اوس، یعنی د پیر سید احمد ګیلاني تر مړینې او د سولې د عالي شورا د برخلیک په اړه هم لیکلي دي. په مطلب کې راغلي: حکومت ته لازمه ده د سولې په اجنډا یو اساسي غور وکړي، ځکه تر کومه چې په دې موضوع غور ونشي د سولې په نامه شورا به په دې اړه څه نشي کولی، او څومره اغېزناک شخص کم د دغه شورا مشر ته وټاکل شي دا وړی نه شړی کیږي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځومه په کابل کښې و دغې مرکې ته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
جناب اشناصر، ستاسو مننه او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاس له دې چې د لوړې مراسم پر ځای کړل، لومړی په بګرام کې د خپلو سرتیرو سره خبرې وکړلې. تاسو د هغه نوې پالیسۍ د افغانستان په اړه څنګه سړي چا په حالات کې به کم تغیر راسي
تاسو در معلومه ده کڅام د خپل په انتخاباتي کمپاینو کې د افغانستان موضوع ته اشاره نه کړې او تر اوسه هم صرف تروریزم ته د تروریزم محور کول او هغه کې مشخص د داعش نوم اخلي طالبانو ته هیڅ اشاره نشته نو موږ ته نه دا معلومیږي چې په راتلونکي کې به دی هغه ستونزه چې افغانان د طالبانو سره د طالبانو د تروریستي فعالیت په نتیجه کې ورپېښه ده چې وینې تویږي لارې او سړکان خرابیږي اقتصاد وده نسي کولی خلک وژل کیږي او موږ ستونزه د طالبانو څخه ده د چندان اشاره نه ده ورته کړې نو وګورو چې په راتلونکي کې د دوی پالیسي به د افغانستان په باب څنګه وي که څه هم زموږ حکومتي چارواکي هوایي پیرونه کوي او داسې وایي چې کومکونه به دوام وکړي او همکاري به زیاتې شي ولې زه فکر کوم چې اوسنۍ ادارې ته ترامپ لوی خطر دی هغه خطر یې دا دی چې دوی به مفتې پیسې زموږ ادارې ته ور نه کړي تر څو چې دوی عملا د فساد پر ضد کاروایي ونکړي او مفسدین قاچاقبران داخلي تروریستان د دوی لاس د کار وانخلي حکومت زه فکر نه کوم چې ترامپ به مفتي پیسې و افغانانو ته او دې حکومت ته ورکړي تر څو چې دا حکومت خپل ښه حکومتداري او د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابته کړي
همدارنګه د امریکا د ولسمشر اړیکې د نورې نړۍ سره په خاص توګه د روسیې سره چې داسې ویل کېږي چې شاید مناسبات دا به څومره د افغانستان پر مسلې باندې تاثیر ولري
تاسو ته در معلومه ده دا شخصیت پخوا لکه چې ویل کېږي کوم اداري تجربه په دولتي چارو کې نه لري که نور ولسمشران به گورنران و یا ایالتی مشران به و یا سناتوران به نو بیا برالی دی یو سرمایه دار دی او بیای په یو داسی ستونزمن کمپاین نوست کامیاب سو چې امریکا څنګه چې ویل کیږي په دوو برخو وویشل سول د ده پلویان او د ده مخالفین او همدارنګه یې په کمپاین کې ډېرې سپکې سپورې هم خپل مخالف جهات کولې زید نفسیزی خبری تروسه کری دی ولی یو شی چی واضح دی اغا دا چی در روسانو سر یو چه تا نرم لاجه خصوصا دا پوتین سر زغیزی او دی دا سی فکر پی کچی رشتیان دا ملکی چی موست دا مهمه نده چی پا نور ممالک که چنگ دولتون آکین پی موست دا مهمه ده چی بین ملیلی امنیت تامین وی دا ستونزه چې امریکایان مستقیم د خپلو مخالفو رژیمونو پر ضد لشکرکشي کوي لکه په عراق او سوریه کې چې مخالفین افراطین حمایه کړل که چیرې دی رښتیا هم جدي وي د روسانو سره مناسبات عادي کړي خصوصا د اوباما د ادارې په راوروسته کې روسانو خپله همکاري په افغانستان کې قطع کړل نه یوازې چې همکاري یې قطع کړه بلکې راپورونه راووتل چې روسان عملا د طالبانو سره په تماس کې دي همکاري ورسره کوي خصوصا د آسیانیانه د جمهوریتو په همسایي کې د افغانستان په شمال کې روسان تماس لري او روسان دا منکري جمنه او رپورټونه خو داسې ویل کېږي چې دوی د یو ایتلاف په نتیجه کې ایران روسیه او چین علاقه مندي لري چې طالبان د داعش پر ضد وجنګوي او داعش دوی د امریکایانو پروژه د آسیایي میانه او چین پر ضد بولي زه فکر کوم که چیرې د دوی مناسبات د روسانو سره سم سوله او د روسانو همکاري یې په افغانستان کې راجلب کړل نو یو امیدواري شته چې په افغانستان کې به طالبان دې ته واڅول شي او پاکستان به مقناعت وکړي چې یو سیاسي پروسې ته راداخل شي جګړه بنده کې او په انتخاباتو کې شرکت وکړي اساسي قانون ومني غیر له هغې که دی بیا لکه اوباما خپل پر سر روان وي د تروريزم پر ضد د دلته حمایه کوي هلته پشتیبانی ځینې کوي څه اوبه تروریستان سره بېلوي څوک چې د سوریې د حافظ اسد د زوی رئیس جمهور پر ضد جنګېږي هغه څه دي څوک چې بیا د دوی پر ضد جنګېږي هغه بد دي نو داسې تفکیک فکر کوم چې اوضا به بین المللي نورم متشنجه کړي او د اوباما په اداره کې خدا خطر وجود درلودي چې داسې نیسي چې دا دوه قوت په ګرمه جګړه سره اخته شي او یا سړه جګړه بیا د سیل د سره پیل
له طالبانو څخه تاسو یادونه وکړه هغوی هم په خپل پیغام کې ولسمشر ته دا ویلي دي چې د پخواني ولسمشرانو پالیسي باید تعقیب نه کړي او خپل سربازان باید وباسي او د امریکایانو څخه غوښتنه کړې ده چې په نورو برخو کې د افغانستان سره کومک وکړي یعنی یو شین څراغ یې ورته ښکاره کړی دی تاسو مخکې هم د طالبانو د ایرانو د پاکستانو د روسیې اړیکو ته اشاره وکړه آیا دغه مناسبات طالبانو سره یا بیا وروسته د روسیې او د پاکستان او د چین مناسبات طالبانو سره دا ټول به پر وضع او حالاتو څه ډول تاثیر ولري ستاسو نظر
که دا دوام وکړي زه فکر کوم د یوې خوا هغه څرګندونه چې ترامپ د خپلو اروپایي او ناتو د ملګرو په مورد کې کړی دي چې وګړي خصوصا جرمني او فرانسې یو څه خواشینې دي او هغه دا چې اروپایان ګواکې مفت د امریکایانو په اوږه جنګېږي او نظامي بودیجه خپله نه اضافه کوي لکه چې د المان صدراعظم وویل چې اروپایان باید خپل کار خپله پر مخ بوزي او د چا مشورې ته د بهر د اخوا ضرورت نه لري نو زه فکر کوم امریکا یوازې پاتېږي او دا د افغانستان په همسایګۍ کې چې پاکستان هم ورسره ملګری شي نو قوي ائتلاف محور دی چې بیا به زه فکر کوم د ناتو او امریکایانو چارې دلته یو څه ستونزمنې کړي او زموږ دولت به هم په ډېرو ستونزو اخته شي ولې همدا اوس ویل کېږي رپورټونه په هلمند او د فراه والیان وایي که څه هم مشخص اسناد یې راکړي نه دي چې ایراني سلاوي ایرانی مشاورین په هلمند کې جنګیږي په فراه کې سلاوي ورکول کېږي او طالبان به ول کېږي او د اخوا د کندوز پخوانی والی عمر صافي د رادیو ازادي سره په یو مرکه کې په دا راوروسته کې ویلي چې روسان نو داتې ځایونه د تاجکستان په همسایګۍ کې دي کلي چې هلته طالبان روزل کېږي راورکول کېږي تداوي یې کېږي او حمایه کېږي او حتی ویل کېږي چې د تاجکستان په سرحداتو کې داسې کمرې او مخابراتي وسایل نصب کړي دي چې مستقیم د طالبانو د جنګي جبهاتو سره ارتباط لري او کندوز تر نظارت لاندې نیسي نو زه فکر کوم لکه څنګه چې ترامپ که جدي یې وویل چې موږ به د تروریزم پر ضد چې متاسفانه دی یوازې داعش یا دی یو ائتلاف جوړ کړو سابقه ائتلافونه به بلته فعاله کړو که ضرورت وي نوي به جوړ کړو په یوازې سر په ګوشې ناتو او امریکایان په افغانستان کې دا جګړه ګټلی نیسي مګر دوی مجبور دي چې په پخوانی ائتلاف کې چې د 11 سپتمبر وروسته تشکیل شو روسانو ایرانیان هم په هغه کې په پراخ زړه او اطمینان ګډون وکړي او د اوباما د ادارې په راوروسته کې دا رابطې قطع شولې او حتی نه یوازې چې قطع شوې بلکې د طالبانو سره مرستې شروع شوې خپله د ملا منصور ورتګ ایران ته او بیا د ده وژل دا معنا درلودله چې په افغانستان کې اوس طالبان یوازې هغه افزار نه دي چې پاکستاني استخبارات یې په کار اچوي بلکې دا افزار پاکستانیانو اوس د روسانو او ایرانیانو په اختیار کې ورکړی دي چې د خپلو نامشروع ګټو د ساتلو لپاره په افغانستان کې کار ترې واخلي نو به لکه اوباما چې ویلي دي طالبان په جنګ نه محوه کېږي محوه کولی نه شي نو دا خونړۍ جګړه به دوام کوي او موږ یې خطرونه دا اوس هم وینو
پاکستان څخه مخکې تاسو یادونه وکړله، ټرمپ مخکې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان پر ترورستانو پر ضد به دوی اقدام وکړي، او په دا وروستیو کې د پاکستان لوی درستیز بیا داسې وړاندیزونه کړي دي چې د افغانستان سره د سولې په اړه باندې همکاري وکړي او خپل ځیګره ټکولی دي. آیا د ټرمپ سیاست به پر پاکستان څومره تاثیر وکړي، او پاکستان به صادقانه بیا د افغانستان سره د سولې په اړه کار وکړي؟
بهتره معلومه ده چې ټرمپ په څو جبهو کې په ډېرو سختو مشکلاتو اخته دي چې پخواني رئیس جمهوران نه وه. هغه دا چې اول د ده سره خپله جمهوري خواهان او کانګرس د ده د کاندیدېدو سره او د ده د څرګندونو سره موافق نه دي. د بلې خوا څخه ډیموکراټان ډېر ترې جلا دي، او تاسې هغه مظاهرې د ده د لوړې د یادولو د مراسمو وروسته وینئ چې حتی ویل کېږي چې لړۍ به ټول جهان ته خپره شي چې په لکاو د ده پر ضد دی. مجبوریت لري چې یو ځلې په جمهوري خواهان قانې کړي، د بلې خوا خپلې ادارې اردو او سی آی اے په دې قانې کړي. حتی تا چې واورېدل چې دی لومړۍ کتنه د سی آی اے د مقر څخه واولېده، هغه رپوټونه چې سی آی اے ته یې کړي وو چې روسان باکې په انتخاباتو کې د ده په ګټه عمل کړی وو، ده دا رد کړي وو. ولې ورله چې دوی دلاسا کړي، او د ده لومړی ټلیفون د افغانستان کې میشت امریکایي عسکر د یو ځلې تلاش یې دا دی چې داخلي حمایت ترلاسي. تاسو در معلومه ده چې نورو رئیس جمهورانو به کله چې لوړې ادا کولې، حتی اوباما 80% محبوبیت درلودې. ویل کېږي چې د ده محبوبیت 40% ته راکښته شوی. د بلې خوا دوی په درې څلورو جګړو اخته دي، په افغانستان کې، عراق کې، سوریه کې، سومالیا او دې ځایو کې. اوس نو که چېرې دوی داخلي چارو ته ډېر متوجه شي، خطر یې دا دی چې دوی د بین المللي چارو نه خپل وسایل، لوازم او امکانات محدود کړي. نو پر پاکستان باندې که څه هم د افغانانو توقع دا ده چې دوی به فشار وارد کړي، خو فشار یې دا دی، نظامي فشار خو امکان نه لري، اقتصادي فشارونه به واردوي. ولې په هر صورت کله چې زه درته وایم چې دوی داعش پروریستان بولي او د طالبانو نوم نه اخلي، خطر یې دا دی چې امریکایان داسې نیسي چې طالبان د یو سیاسي ډلې پایس، نه پروریستي ډلې پایس، د پاکستان د منافعو د ساتلو دپاره زمینی په رسمیت وپېژني، او هغه دی چې پاکستان به د دې سلا د لاسه ورکولو دپاره هغه امتیازات چې غواړي چې د هند نفوس کم شي، افغانستان شوري وکړي، ترانزیت لارې خلاص شي، د اوبو مسله که چیرې داسې شي چې پاکستان امنیتي منافع ترامپ په افغانستان کې په رسمیت وپېژني، نو هغه دی چې طالبان سره به د یو سیاسي ډلې پایست. تاسې یو څو ورځې دمخه شاید راپورونه اورېدلي چې ستاد عزیز د افغانستان د حکومت څخه په یو مطبوعاتي مرکه کې پوښتنه وکړه چې موږ ته نه دره معلومه چې تاسو طالبان ترورستان بولي او کې سیاسي مخالفین بولي. موږ ته خو د طالبانو اعمال او هغه شیوې د جګړې چې دوی په کار اچوي تروریزم دي. تروریزم خو شاو مخ نه لري، نو کله چې د صدر یاغوسي بې خبره یې ګناه خلک وژل کېږي، اشخاص هدفي په نظر کې نیول کېږي، په کور ورننوځي، پر بام متوپکان نیولي، خدا تروریزم دی. جګړه خو هغه ده چې جبه دې معلومه وي او جبهي جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې یو څه پالیسي د اوباما د ادارې وروسته د دې ترامپ په ضدونه کېږي دي، که دی کانګرس ته غوږ ونیسي او اجماع راولي په امریکا کې، او هر هم په تروریزم کې شامل دی، یو ائتلاف راولي منطقې د هېوادونو او بین المللي، نو فکر کوم چې یو څه به پر مخ ولاړ شي. غیر له دې ډېر ستونزمنې ورځې هم د امریکایانو او هم د افغانانو په مخ کې.
همدارنګه د افغانستان د سولې د شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د مړینې څخه وروسته به تاسو د سولې شورا وضع او حالات همدارنګه تاثیر څنګه ارزوي په داسې حال کې چې داسې ویل کېږي چې د په دا وروسته کې د طالبانو سره پټې اړیکې هم نیولې وې، راتلونکي د سولې شورا تاسې څنګه ارزوي؟
موږ بیریږو هغه دا چې د رئیس جمهور کرزي پالیسي همدا وه چې بنسټونه او نهادونه د اشخاصو او جهادي ټوپک سالارانو دپاره جوړېدل او چې هغه به مړ شو بیا د زوی ته په میراث رسېدل. داسې نیسي چې د سولې شورا چوکۍ چې هېڅ کار یې د افغانستان د خلکو په نفع او د سولې دپاره پر مخ نه دي بیولی، نه کومه سیاسي پالیسي او ستراتیژي لري، نه کومه رسمي تدابیر چې څنګه دوی غواړي سوله تامین کړي په څه شرایطو لري. دا هم یو امتیازي پوست و چې تیر سو یې ادامه د ګیلاني ته ورکړي، نو د ده په مرګ خطر یې دا دی چې زوی ته یې په لاس ورنیسي. او د بلې خوا څخه دلته ویل کېږي هم د پارلمان ځینې غړي او موږ هم چې داسې یو اداره قطعا د افغانستان لپاره په کار نه ده او سولې ته هېڅ خدمت نه شي کولی. اصلا باید یو ایحد رئیس جمهور قیم کړي وای چې د سولې متخصصین د هغه رقم جرګمار خلک مشران کارپوهان یو پنځلس کسیزه دلګۍ وای او هغه ریاست جمهوري ته یو پالیسي د سولې د تامین لپاره او ستراتیژي ورته وړاندې کړی وای، دا هغه پر اساس پر مخ تللی. هغه نفته معاشات اخیستل کېږي، ځینې د پخواني طالبانو مشرانو ته د معاش او کار زمینه پیدا کړې، ځینې خوابه د مجاهدینو ته چې د حکومتي چوکۍ نهشته یا هلته په کار نه راځي دلته ځای کړي دي. بې مطلب او ګټې څخه معاشات ورکول کېږي، عسکر یې د محافظینو لپاره په کار اچول کېږي، دفترونه دي. زه فکر کوم چې اشرف غني هم یو مړه او دومباله روه پالیسي لري او هغه پالیسي به دا وي چې دا شورا به لغوه نه کړي او خطر یې دا دی چې ریاست یې د سید محمد ګیلاني وزوی حامد ګیلاني ته ورنی.
همدارنګه د ولسمشر او د اجرایه رئیس ترمنځ دغه اخیر مخالفتونه په خاص ډول د تذکری باندې او پر وزیرانو باندې او همدارنګه پر د زیاتو بې سرپرستو کسانو باندې او پر نور مسایلو باندې څنګه ارزوی؟ په داسې حال کې د شورای ثبات په نامه د مجاهدینو شورا د هغوی اختار کړی دی، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
درمانومنده چې د افغانستان حکومت دغه داخلي اختلافاتو چې د دې دوو مشرانو او نورو د لاسه پیدا شوي دي فلج کړي دي او راپورونو اطلاعات په شاید تاسې لري چې نرخونه لوړ دي. امنیت نه یوازې د طالبانو د تروریستي فعالیتونو په نتیجه کې، بلکې تاسو چې د کابل د ښار د پولیسو راپورونه وویلي په تېره هفته کې د پولیسو قومندان وویل چې 233 غله اختطافچیان قاچاقبران موږ نیولي، کورو ته ځي د دولتي مامورینو څارنوالانو په نام کارتونه ورسره یي، کور یې ورلوټ کړي. دوی ووځي بیا مالک د کور خبر شي چې دا خو دولتي خلک نه و، دا غله وه. امنیت خراب دی، قضا فلج ده، فیصلې په میاشتو میاشتو په کلونو نه کېږي، څارنوالي دي دغسې ده. ابي تاسې اشاره ورته وکړل چې د یو والي د پوست لپاره میاشتې میاشتې دوی په سړي پسې ګرځي پیدا کولی نشي. دغه د دوی عدم استعداد په سیاست کې دی هغه دا چې دوی که چیرې د افغانستان ستونزې او مشکلات مخ ته درولي وای نو به ژر تر ژره په اول کې دوی په یو پالیسي توافق سره کړي وای، صلاحیتونه دې سره ویشلي وای، د هر چا هغې به معلوم وای او کار دې و خلکو ته سپارلی، نتیجه دې پلټلی او که ناکاره وي ایسته کولی دی. هغسې نه کوي. اشرف غنی خپل پر بیکاره او ولاړ دی، ډاکټر عبدالله خپل پر بیکاره او دریږي. نتیجه دا ده چې بیا یو د بل پر ضد باندې د یو بل ټیم څخه سربازګیري کوي، د اتا سره پټې خبرې کېږي چې د ډاکټر عبدالله په برابر کې ودرېږي، بیا ډاکټر عبدالله د دوستم سره پټې خبرې کوي چې د د سره ملګری کی کچيري د امریکایان او ناتو نه وای تباور وکړ د ملي یوالي د نمایشنامه په کریمیا کې دوام نه وای کړی داخلي جګړې به وای خو بیا هم د ناتو شتون او د امریکایان شتون سبب د دې سوې دي چې بي ګرمي جګړې ته نږدې ناتوان خلک دي بیکار خلک دي بیځای مصرف کوي کار یې معلوم نه دي وزارتونو او جنسي مصرفولای هغه تاسو ولیدل چې د وزارت سیاست عامه کې لوی فساد وجود لري په داخله کې خیالي سربازان دي په اردو کې دغه څه نو زه فکر کوم چې یو څه چې ماته د ترامپ امریکایانو او د ناتو د پیغامونو او سیګنالونو سره مالینیږي هغه دا چې دا اداره به زه فکر کوم ډېرې سختې ورځې د دوی سره په اړیکو کې په مخ کې ولري حساب به ځینې وغواړي ځینې وبه غواړي چې په کار لاس پورې کړي د توپک سالار د مفسد او خاین پر ضد چې امنیت خرابوي دا چارې چې خرابې دي د دوی د لاس خرابې یعنې تاسو د افغانستان د خلکو نارضایتي او یا پنځه شپېتو او یا فیصدو ته رسېدلې ده په هر کار کې دوی یو نمره دي په فساد کې په قاچاقو کې د سوکې د حقوقو په پایمال کولو کې نو زه فکر کوم چې تر ټولو لوی خطر دوی ته متوجه دي او موږ دلته پر دې بحثونه وکړو چې دوی باید آماده سي دې ته یا خپل کار سم پر مخ بوځي او یا دا دي چې په ډېرو مشکلاتو کې دوی د ترامپ د ادارې د لارې نه د خوا
همدارنګه د فساد فعال تاسو ویل دی اداره جوړ کړل په نامه د شورا چې باید د لوړ پولي چارواکي په کې محکمه کې یا ماتر اوسه پوری یو نفرم په دغه کې نه دی محکمه سوې دغه هیلات څه دی تاسو د نظر
دوی خو د افغانستان د خلکو نظر او ستونزو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي په دې چې د دې چې څلور کاله راځي راکړي بیا تاسو په څه او څه پاتې شي چې کومي دې ته بنلی ټول نه د دنیا فشار پیر د بروکسل ته کانفرنس په درشل کې یو سلسله اکټنه ډاکټر اشرف بنی وکړل چې وګو شاتې شي چې کوم کونو شت د دې چې تاسو د موږ د فساد په څیر د شی حکومتاري لپاره دې ته که شورا جوړه کړ چې پاره کې یو څو کوچني مایان د خپل دورې په پولیسو کې په ځاکي ونیول محکمه یې کړه خې پر اوېستي د خطو مفسدینو چې لوی فسادونه کړی دي او دا اوسم د افغانستان اقتصاد ته لوی خطر دی د وګړو په برابر کې هیڅ نه دي کړی دا یې نمایشنامه وه ځکه زه وایم چې ترامپ مفتي په سیاست باندې ولې تاسو ته در معلومه ده دا سرمایدار دی سرمایدار په ګټه او تاوان پوهیږي چې ګټه وه پیسې مصرفولې باید یو شی وویني نو زه فکر کوم دای بلیس پر تکشیز دی چی چه مو کری دی چی پیسی درکم دا با کوی چی پا برابر که پیسی درکم دا نمایش نما فکر کوم دا بیا یو سن چی افغانان پا خندان دلتا مسکرتو کوایی چی دای تر ویگن روست یو لیوانی سرائی دی درک معلوم ندی گوندی جی دی اقدامات دا دی مفسدین پرزد پا افغانستان پیوی که چی دا امریکایانی وینی تویی دالرون مصرفیشی او حرکت او نتیجه صفر ده
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو یو کارپوه ښاغلی انجنیر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډیر مننه تاسو ته زیات برلټوبونه غواړم
تاسو سم شناسه مننه تشکر سلام وایم
مننه د خپل پومن قدر مناوریدون خودا چی سبا تا پا استرلیا کشی عمومی رخصتی ده او دا استرلیا و رس پا طول هیواد کشی المنزل کیجی موج هم پا دا غار یو خاص خبرونه آمده کرده چی لمری استاس پاملرن را گرزو ما زما دا همکار و هغه معلومات چې د استرالیا د ورځې په اړه آماده کړي دي. وروسته به په سیدنی کې د افغانستان د مشهور شاعر، لیکوال او فرهنګي شخصیت ښاغلی ډاکټر نورامت خالدی و هغه څرګندونو ته و هغه څرګندونې واوري چې د افغانانو د تاریخ په اړه په استرالیا کې کړي دي. گرانو او قدر من اوریدونکو، سبا ته د جنوري شپږویشتمه د استرالیا ورځ ده چې په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. دا چې دا ورځ څنګه د استرالیا د ورځې په نامه یادیږي او د استرالیا د لنډ تاریخ په اړه زما د همکار و دغه راپور ته ستاسو توجه راګرځو.
بر اساس شواهد به جای مانده، حدود 42,000 سال قبل گروهی از مردمان شکارچی جنوب آسیا برای یافتن غذا و شکار حیوانات اندک اندک شروع به مهاجرت به سرزمین های جنوبی تر نمودند و از راه جزیره ها و کانال های که آسیا را به شمال استرالیا وارد می کند به شمال کوینزلند وارد شدند و سپس با پراگنده شدن در سراسر استرالیا قبایل مختلف بومیان استرالیا را پای نهادند. این مردمان ده ها هزار سال بدون ارتباط با سایر مناطق دنیا در این سرزمین زیستند. نخستین بار هالندی ها در سال 1606 میلادی جزیره کیپ یورک در شمال کوینزلند را اکتشاف کردند و در دهه های بعد بیشتر مناطق شمالی و غربی استرالیا را مشاهده و ثبت نمودند. آبل تاسمان هالندی نام این سرزمین را هالند نو گذاشت. هالندی ها خود علاقه چندان به سکونت در هالند نو نداشتند و این سرزمین تا چندین دهه بعد دست نخورده باقی ماند. در سال 70 میلادی کاپیتان جیمز کوک دریانورد بریتانی نواحی اطراف سیدنی در شرق استرالیا را اکتشاف نمود و ثبت کرد. کاپیتان آرتون فیلیپ در 8 جولای 1788 با 11 کشتی و 1350 مسافر به حدود سیدنی رسید و ضمن اعلام این منطقه با نام نیو ساوت ویلز به عنوان یکی از مستعمرهای بریتانیا شد. بریتانیا ها در دید اول با استرالیا به عنوان سرزمین دوردست و خشک برای طبیعت محکومین و زندانیان نگاه می کردند. به همین دلیل بیشتر مسافران اولیه به اجبار به منطقه ویلز جنوبی جدید آمدند. اما ساکنان دیگر ایالت ها اغلب به اختیار خود به سرزمین جدید مهاجرت کردند. نمای هوایی ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، در سال 1900 میلادی ملکه ویکتوریا طی قانون با استرالیا استقلال سیاسی عطا کرد. استقلال کشور استرالیا به طور رسمی در 26 جنوری 1901 اعلام شد و از این به بعد استرالیا به عنوان یک قلمرو همسود یا سرزمین با حکومت مستقل اما در جمله کشورهای تحت حمایت بریتانیا درآمد. استرالیایی‌ها از این روز به عنوان روز ملی خود یاد می‌کنند. این روز در سراسر کشور استرالیا رخصتی عمومی می‌باشد و از این روز در تمام ایالت‌های استرالیا تای محافل جداگانه تجلیل به عمل می‌آید. در این روز پرچم استرالیا برداشته می‌شود و مردم از آن استقبال می‌نمایند. این کشور در جنگ جهانی اول به عنوان حامی بریتانیا جنگید و اردوی مشترک استرالیا و نیوزلند و یا با اختصار آنزاک در نبرد گالیپولی در ترکیه امروزی شرکت کرد. در مجموع بیش از 60,000 استرالیایی در خلال جنگ جهانی اول کشته شدند. در جنگ جهانی دوم و مناطق از شمال و شرق این کشور توسط ژاپنی ها بمباران شد و نیروهای آمریکایی در این کشور پیاده شدند. اما استرالیا از صدمات این جنگ به کنار آمدند. طی قانون در سال 1986 استرالیا به طور رسمی دخالت پادشاهی متحده را در امور سیاسی و نظامی این کشور خاتمه داد. اما در همه پرسی سال 1999 مردم استرالیا به باقی ماندن در اتحادیه کشورهای همسود برابری بریتانیای کبیر رأی دادند. استرالیا که همچون جزیره‌ای بزرگ در اقیانوس آرام واقع شده، از نظر زمینشناسی کهن‌ترین خشکی جهان به شمار می آید. استرالیا اقیانوس آرام جنوبی را از اقیانوس هند جدا می کند. درازی سرزمین اصلی از شمال تا جنوب 3134 کیلومتر و پهنای آن از شرق به غرب 3782 کیلومتر است. استرالیا 25760 کیلومتر مرز دارد که تمامی مرز آبی است. تا پیش از ورود اروپایان به استرالیا مردمان بومی این سرزمین از آیین دیرینه و بدوی خود پیروی می کردند ولی امروزه برخی از این بومیان به مسیحیت گرویدند. مسیحیت را اروپایان به استرالیا آوردند و با آغاز مهاجرت به این سرزمین فرقه های گوناگون مسیحیت در آنجا به فعالیت پرداختند. در سده بیستم با مهاجرت شمار اندک آسیایی‌ها از چین، آسیای جنوب شرقی، هند و خاورمیانه آیین‌ها و ادیان بودایی، اسلام، یهودی و بهایی به آن را یافتند. در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق قانون دین و مذهب آزاد بوده و هر کس می تواند دینهای خود را آزادانه پیگیری کند. در سال 2001 بیش از 70% استرالیایی‌ها خود را مسیحی معرفی کردند و بیش از 15% نیز پیرو هیچ آینه نبودند. بودیزم و اسلام نیز هر یک با کمتر از 2% در رده‌های بعدی قرار داشتند. سرزمین استرالیا از ده‌ها هزار سال بیش زیستگاه گروه‌های از شناخته ابوروجینال انسان‌های بوده است. بومیان استرالیا که با نام می‌شوند ساکنان قدیمی استرالیا هستند، گمان می‌رود اجداد این افراد در حدود 40 هزار سال بیش از جنوب آسیا به این مکان مهاجرت کردند. از جمعیت بومیان استرالیا به تدریج کاسته شده و امروز بومیان بخش کوچک از جمعیت استرالیا را تشکیل می‌دهند. مردمان این کشور گروه‌های مختلف از اروپایان می‌باشند که بیشتر شامل انگلیسی‌ها و اسکاتلندی‌ها، هلندی‌ها، یونانی‌ها و پرتغالی‌ها می‌شوند. از دیگر نژادها می‌توان چینی‌ها، ژاپنی‌ها، ایرانیان و افغان‌ها را نام برد. استرالیا کشور است که از مجموعه کشورهای مشترک المنافع که دارای حکومت پادشاهی مشروطه است و بالاترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر یعنی ملکه الیزابت دوم ملکه این کشور نیز به حساب می‌آید. جانشین ملکه در این کشور فرماندار کل استرالیا است که وی نیز به نوبه خود فرماندار ایالت‌های این کشور را تعیین می‌کند. هرچند فرماندار کل بر طبق قانون اساسی از اختیارات فراوان برخوردار است، اما در عمل شخص اجرایی اول در استرالیا نخست وزیر است که طی یک انتخابات دموکراتیک انتخاب می‌شود و دولت را تشکیل می‌دهد. در استرالیا مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخابات شده را در مجلس داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه دولت می شود. دولت استرالیا زیر شاخه تشکیل می شود: قانونگذاری، اجرایی و قضایی. با ساکن اروپایان در استرالیا در قرن 18 میلادی شیوه زندگی اروپایان به فرهنگ غالب استرالیا تبدیل شد. افزایش جذابیت فرهنگ استرالیا توسط کمک های مالی دولت بود که این کمک برای هنر، تغذیه و بهبود و وسایل رفاهی بود. شهرهای کوچک و بزرگ ساخته شد که پر از ساختمان‌های هنری، گالری و تئاتر بود. بهترین معماران خانه اپرای سیدنی را ساختند. اپرا رقص بالا، ارکستر سمفونی‌ها، بازیگران، نمایشنامه‌نویسان، شرکت‌های هنری و غیره توسط مجلس استرالیا حمایت می‌شدند. دولت‌های فدرال برای کمپانی‌های رادیوی استرالیا مستقل از شبکه رادیو و تلویزیونی سراسری سرمایه‌گذاری کردند. استرالیا همچنین دارای شرکت‌های رسانه‌ای، روزنامه و مجلات زیاد است که به فرهنگ منطقه‌ای کمک بسزایی می‌کند، اگرچه برخی از آنها هم اکنون متعلق به خارجی‌ها است.
حال توجه شما را به صحبت محترم دکتر نورآمد خالدی، نویسنده، شاعر و شخصیت فرهنگی افغانستان در مورد تاریخ افغان ها در استرالیا جلب می نماییم که امین ها کنون با ما از بریسبون در لین تلفن است. جناب دکتر صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام مشنصب، تشکر از شما که لطف کردین برای ما فرصت دادین. همچنان میخوایم خدمت شنوندگان شما سلام عرض کنم.
تشکر از شما، لطف کردی، مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، یک تعداد از هموطنان ما در خارج از استرالیا در مورد تاریخ افغان ها سوالاتی داشته که چی وقت به این کشور آمده، چی کارهای عمده را انجام داده و در مورد انکشاف و تمدن می استرالیا چی رولی مثبتی را داشته. اگر در این مورد برای این هموطنان ما معلومات بدید خوش می شیم.
ما می تونیم آمدن افغان ها را در استرالیا در دو موج ارزیابی کنیم. موج اول افغان های است که سالهای 1860 تا 1930 به تدریج به استرالیا آمدن و این اشخاص شتروان ها یا ساروان هایی بودند که که اساس قراردادهای 3 ساله برای حمل و نقل اموال و امتاع به مناطق دور افتاده استرالیا در مناطق مرکزی، مراکز معدنی، مراکز مختلف اقتصادی یا مواد به او کمونیتی ها انتقال می دادن. در او زمان در استرالیا خطاهن وجود نداشت و همچنان در او سالها هنوز ترانسپورت موتوریزه رواج نشده بود. به این خاطر انتقال اموال و امتع از مناطق بندری به مناطق مرکزی استرالیا یگانه امکانش از طریق یا کاروان های شتر بود و یا از طریق سیستم های متداول کراچی هایی که توسط اسب ها و یا قاطر ها چند اسب و چند قاطره حمل می شد توسط خود استرالیای اروپایی نجات. بنابراین این خدمتی بود که افغان ها در استرالیا انجام دادن برای انکشاف و ترقی این کشور. به طور مثال خط آهن ادلید تا الیس سپرینگز، این تمام خطوط آهن و مواد مربوطه از او، چوب و غیره توسط این کاروان های شتر حمل شد. همچنان خط تلگرافی که بین ادلید تا داروین انتقال پیدا کرد و این خط استرالیا را به لندن و اروپا وصل کرد توسط امی کاروان های شتر افغان ها کمک شد که مواد از این انتقال علاوه بر از این در استرالیا غربی در پرت و از طریق فریمنتل و دیگر بنادر مواد مورد ضرورت معادن دور افتاده در مناطق دور افتاده توسط افغان ها انتقال پیدا می کرد. همچنان از در نیو ساوت ویلز مناطق مثلا برک یا همچنان بروکن هل در استرالیای غربی، کالگوری، کالگردی و فریمنتل این مناطق بودند که از طریق کاروان های شتر یا وصل می شدند. بنابراین برای 50 سال ای افغان ها در توسعه نفوس استرالیا به مناطق مرکزی دور افتاده سهم بسیار اساسی گرفتن و امکانات این انکشاف فراهم کردن. ولی این ناگفته نباید گذاشت که این بدون رقابت هم نبود. قسمی قبلا عرض کردم افغان ها کاروان های شتر با خود آورده بودن و از طریق کاروان های شتر مواد حمل می کردن، در حالی که در استرالیا چیزی که رایج بود به عنعنه اروپایی امو بلاکی می گفتن یا کراچی های چند اسب و یا قاطر بود که مواد انتقال می دادن. اما با معرفی کاروان های شتر از لحاظ اقتصادی این بلاکی های استرالیایی از رونق افتاد. به طور مثال یک بلاکی استرالیایی میتونست در یک روز 10 مایل مسافت طی کنه و این مسافت هم مربوط به شرایط سرک و همچنان سرک ها و همچنان آب و هوا بود، در حالی که کاروان های شطوری را که افغان ها معرفی کردن این مشکلات رو نداشتن و نه مشکل سرک داشتن و نه مشکل آب و هوا. به عوض 10 مایل کاروان های شطور افغان ها 20 مایل مواد انتقال می دادن در یک رو. از این خاطر یا از لحاظ رقابت که شرکت های بلاکی اصلا تا مقاومت با افغان ها با کاروان های شطور افغان ها نداشتن. بته این ما یک روزنامه را که در برزبن چاپ می شد در سال 1891 مقالهش پیش خود دارم که به تاریخ 5 دسامبر 1893 چاپ شده، در دیسر مقاله گفته میشه که رقابت افغان ها و کاروان های شتر با ای بلاکی های ترانسپورتی استرالیا ای بلاکی ها را از بزنس یا از تجارت بیرون می کنه. بنابراین یا مشوره میتن به حکومت وقت که شتورا رو نگاه کنین، افغانا رو بس بکشین. اما بعدا خود این مقاله نشته میکنه که این افغانا به مو اندازه که شتورهاشون سرسخت هستن خودشان هم سرسخت هستن و شک میکنه که این استرالیای سفید پوست بتوانن هرگز یک شتروان خوب شوند. ما این به خاطر این مقاله را عرض کردم که رقابتی را که وجود داشت هم باید خدمت شما میگفتم. این رقابت سبب این هم شده بود که در بسیاری کمونیتی ها همراه افغان ها رابطه یا رفتار خوب صورت نگیره و بعض وقتا ساز خدای هم بینشون واقع میشد. به هر صورت این موج اول افغان ها بودن که در حدود 70 سال در بر میگیره و در این 70 سال تا سال 1989 که کتاب توسط یک محقق تاصلهی به نام کریستین ستیونز چاپ میشه، این در حقیقت یک گوشه از تاریخ فراموش شده استرالیاست. سرنوشت افغان ها، سرنوشتی که بسیار زندگی سخت داشتن و در حالی که خدمات بسیار بزرگ به کشور انجام دادن اما در حقیقت زندگی بسیار سختی داشتن. این کتاب را که خدمت عرض کردم به نام تن ماسکس اند گن تاونز یاد میشه، یعنی مساجد آهنی و شهرک های افغان ها. این شهرک ها کمونیتی های افغان ها بودن در حواشی شهرها و بنادر و مناطق نفوس استرالیا. افغان ها اکثرا حق زندگی در شهرهای بزرگ نداشتن. این شهرک ها در حواشی شهرها ایجاد شده بود، مثلا در نزدیک فریمنتا، در نزدیک اطراف پورت آگستا، در نزدیک برد، در نیو ساوت ویلز، در کالگرلی، در ساوت استرالیا و در سایر مناطق، در آلیس سپرینگز در مرکز استرالیا. این حواشی که میگیم، این حواشی در سالهای 1870، 1890، 1900، 1910 این مناطق حتما امروز همه ایشان جز همی شهر هستند. به طور مثال در کمپی را که در آلیس سپرینگز افغان ها زندگی میکردن یا شهرکی را به نام شهرک ساتور یاد میشد به اسم اون شخصی که در اونجا بود، روشتروانی که اونجا بود، ای امروز در حقیقت قلب شهر آلیس سپرینگز تشکیل میده و در این منطقه یک پارکی است در مقابل تعمیر شاروالی و یک آبده از سنگ جور شده و اسمای تمامی افغان ها در این سنگ حک شده. همون کسایی که در اون کار میکردن و زندگی میکنن از ایشان یاد بود شده. این سنگ در قد مقابلش یک چوکی سنگی گذاشته شده که ما دیم نشسته بودیم در سال 1986. ما و فامیل من، خانم مولاده، متوجه نبودیم که اهمیت تاریخی زیره و چشم ما به ای پلاک افتاد که در سر در ای چوکی سنگی نصب بود و دیدم که اسمای مثلا محمد نشته شده یا ساتور نشته شده. وقتی همه را خواندم دیدم که اسمای همو شتروان هایی بودن که در این زندگی میگن. خب موضوع است که ای افغان ها در شهرک های کوچکی که به حساب اروپای گیتوها بودن زندگی میکردن. خانه های از یا مثلا از هنچادر ساخته شده بود یا خودشون می ساختن از انجار برای خود یا از گل می ساختن و یا با جامعه عمومی استرالیا تماس کم داشتن. 1986 که ما در اسپرینگ بودیم یک تعداد از بازمانده های افغان ها آشنا شدیم و بزرگ های از یا می گفتن که بله ما کاروان های شده را می دیدیم و افغان ها را می دیدیم اما چیزی بیشتر راجبه و نمی گفت. با اساس بعض قوانینی که در استرالیا وضع شد، در استیت‌های مختلف وضع شد، افغان‌ها حق زندگی در شهرها را محروم شدند، حتی حق معاشرت و استخدام ابوریجینی‌ها را از او گرفتند. تحت پوشش حمایت از ابوریجینی‌ها ایا را گرفتند. برای که افغان‌ها در این سفرهای طولانی خود در ای برای کاروان‌ها، خب شما می‌دانید که صبح باید باش شوند، شما باید ای بارا پس پایین شوه، ابرجینا رو استخدام میکردن که امراشون همکاری کنن. اما این مقامات آسلی نمیخواستن که ابرجینی آسلی ها با فرهنگ دیگه آشنا شون و با مردم دیگه آشنا شون و بنابراین افغان ها محروم از این کار کردن، از این خدمت کردن. یکی از عوامل به اصطلاح از مهلال جامعه افغان ها در آسلی ها امی مثلا هم شد، چون بدون کمک محلی این مشکل بود که چند ساروان بتونه یک کاروان بسیار بزرگ به مسافه های بسیار دور. هر قسمی که عرض کردم افغان ها زندگی سختی داشتن به این مانا که در جامعه که زندگی میکنن دو زمان در آسلیا یا مورد تحقیر نژادی قرار می گرفتن از لحاظ مذهبی یا همچنان لحاظ فرهنگی. جامعه بسیار برایشان جامعه از لحاظ فرهنگی متخاصم بود. بنابراین این مردم در امی شهرک های خود عنعنات خود را حفظ کردن، مساجد خود را داشتن و با عنعنات خود زندگی می کردن. این حال قسمی که از کردم از سال سالهای اجرس 60 شروع میشه تا سالهای 1930 دوام میکنه آمدن و کار این افغان ها در استرالیا و خدماتی که انجام دادن. اکثرا در این سالهای اخیر سوالهای خلق شده بود که این افغان ها نیستن یا از هندوستان آمدن و از هندوستان و چطور چطور. این در حالی که محققین دست اول استرالیایی که از به اصطلاح ریسرچ دست اول کردن این ثابت ساختن که نخیر، اینها واقعا افغان بودن و از افغانستان آمدن. به طور مثال اسناد را که این محققین بررسی کردن که در کجا این قبلا عرض کردم قراردادهای 3 سالی کار می آمدن، این قرارداد را که بررسی کردن، این قراردادها در ایان نوشته شده محل استخدام نزدیک کابل یا نزدیک قندهار یا نزدیک پشاور بوده و در سالهای بعد از 1800 مثلا 80 از 90 1910 اطراف کراچی نشته کردن. این باید عرض کنیم که 1860 تا 1893 که مایدی دیویند افغانی مناطق پشاور و کراچی از بدن افغانستان جدا میکنه جز امپراتوری دورانی بود، جز امپراتوری افغان بود. گورنرهای سند، پنجاب، کشمیر، از چترال، از کابل تعیین می شدن. بنابراین این جای شک نیست که این افغان بودن یا نه، همه این افغان بودن و از مناطق شرقی افغانستان از اقوام پشتون و همچنان اکتیزادی از اقوام بلوچ استخدام شده بودن، در حالی که می دانیم خود بلوچ ها هم در حقیقت از پشتون های افغانستان هستند. بنابراین از وقت که سال های 1860 تا 1995 برای 25 سال ای از در جای از که استخدام می شدن جز افغانستان بزرگ. حتی بندر کراچی از بنادره بود که افغان ها استفاده می کرد. خب ای ارزمه بود در مورد افغان هایی که در موج اول آمدن و البته ای بعد از ای که ترانسپورت موتوریزه به استرالیا معرفی میشه در سالهای 1920 بعد و ای ترانسپورت انکشاف پیدا میکنه همچنان خطاهن معرفی میشه، ای اهمیت کاروان شتر از بین میره و قیمت و ارزش شتر در ترانسپورت کاهش پیدا میکنه. به طور مثال در وقت در سالهای اول که آمده بودن یک ارزش یک شتر 100 پوند بود، در حالی که در سالهای 1930 ای به 5 پوند پایین شده بود. بنابراین ای از لحاظ اقتصادی دیگه ارزش خود از دست داد ای بزنس یا ای حرفه و افغان ها اکثرا با دستم قرارداد های خود رفتن دوباره به سرزمین های خود و یا کسایی هم که موندن آدم های مسن بودن که در اینجا سال ها بودن یا اینجا تولد شده بودن، چون یک تعداد افغان ها با تعداد ابروژینی ها و بعضی از نژادهای مختلف که در آسلیا مسکون بود ازدواج هم کرده بودن، بازمانده های از یاب به تدریج این بزنس خلاص شدن. دور دوم یا موج دوم مهاجرت افغان ها در سالهای 80 به بعد صورت میگیرد. البته در میان سالهای 1930 تا 1980 ما محصلین افغان داشتیم که با استرالیا می آمدن برای زبان انگلیسی و یا برای بعض رشته های مختلف تحصیلی، ولی این تعداد از اینها بسیار محدود بود و این را نمیتونیم بگیم که در جمله مهاجرت قرار بدیم. اما به عنوان مهاجرت ای که در استرالیا اسکان کنن از سالهای 1980 به بعد به تدریج افغان ها رو به آمدن به استرالیا کردن و تا امروز این دوام داره.
لاس را کړې پریو زما مشرا باندې را سترګي را پور تکړه چپرا باندې را غلا سترګي را پور تکړه چپرا باندې را غلا راغلا 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 لخندانا پشارا راغلا 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 لخندانا پشارا راغلا 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 چھ ویدرا باندھ را راغلا 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 چا ویدرا باندھ راغلا راغلا یونا چا پا پشیبو یادونو کے راغلا یو نا چاپا پشے بوشے بو یادونو کے سوکچے میں پزڑا راو رے درا باندے راغلا سوکچے میں پزڑا راو رے درا باندے راغلا زوانے ول ولے دوی سالنا پر ہے زوانے ول ولے دوی سالنا پر ہے سمچے پسر لے شلو روجرا باندھ را سمچے پسر لے شلو روجرا باندھ را تاویل چھے تاوالے چساڑا غندے میں وشوا تاویل چھے والے چساڑا غندے میں وشوا زوائم چھے داوالے خوالا را باندھ را زوائم چھے دا والے خوالا را باندھ را لڑکائے نات چمپ گڑا گڑا کیوں رکھ لڑکائے نا چپ گڈا گڈا کے پورکشو ارو چھپ گردش کے پر مانا را باندھ را ارو چھپ گردش کے پر مانا را باندھ را راکڑے سرائی چھے پشارا وہ Rakli su rajiće po šarabu, a da su oklama. Masta da su džudeja, džazbara bandi rakla. Masta da su džudeja, džazbara bandi rakla. Ахо таклифока Израиля хафамаше Ахо таклифока Израиля хафамаше Самече поча посе хатара бандера Same che pachap se khatara bandera Las rakle prema zama nashara bandera Starge ravadave chapara bandera